اوس په پکتیا کې دا کارونه سوي دي مدني ټولنې لوري.
او ډېر ما خو تا ته ویلې چې ګوره دوی خصوصا د راډیوګانو له لارې نه، د ځوانانو د غونډو د لارې نه، ورکشاپونو او سیمینارونو د لارې نه دوی وکولای شول ګوره چې د کتاب مطالعې سره خلک ډېر بلد کړل. پخوا چې په پکتیا کې خلکو خصوصا هغه زده کوونکو یا هغه کسان چې لوستي دي، لوستي ځوانان دي، دوی نه کول چې کتابتون ته لاړ شي او مطالعه وکړي، ولې د دوی د پراخه کمپاینډ په لاره چولو سره او د رسنیو د لارې نه د دې لپاره ترویج او کار کولو په نتیجه کې د پکتیا هغه لوستي ځوانان چې دوی اوس لوستي دي او کتاب ته لاسرسی لري او کتاب نه استفاده او ګټه اخیستلی شي، دوی یعنی وزی روزمره منګو تاسو وینو د ورځنی حالت کې منګو تاسو وینو چې د پکتیا د پونتون کتابتون ته تاسو ورشي بلان هغه به کې ډیر سلويخ کسان ناس وي دوی به کتاب مطالعه کوي. د س کې تاسو د هغه ټولونو د لارې نه چې دوی کتابتونونه ایجاد کړی دی او موجود دي، لکه خصوصا په مابس کې چې د وختون کلتوري ټولنې یو کتابخانه یا کتابتون ایجاد ک منګو تاسو ورشو په هغه کې د مابس هغه خپل مامورین او دالت د محبوسین چې په مابس کې دي دوی بلان هغه د دوی کتاب په لاس کې د داغې نه یو څه زده کوي.
مننه د زادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو. د نن ورځې موضوع مو ده په پکتیا کې د مدني ټولنو کار او فعالیت. د بحث ګډونوال مو دي د توتاخیل ځوانانو شورا غړي محمد رحمان قادری، د مدني ټولنو فعال تاج محمد منګل، د وختون کلتوري ټولنې مشر ډاکټر نعیم احمد زی، د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلی شفا مشفق. دا بس په دویمه برخه کې یو په دویمه برخه کې ل ډاکټر سی پښتو سی د مدني ټولنو د کار او فعالیت په مخ کې پراته خندونه څه دي؟
ملګرو مخ کې هم جنو یادونه وکړه، فعالیتونه لتیرو تقریبا وو اتو کلو را په دې خو ډیر ګړندې سوي او ډیر ښه روان دي. مثبت لوري ته خو یو لړ ستونزې سته، هغه دا ستونزې دي چې یو خو رئیس مخکې اشاره ورته وکړه، موقتي ټولنې دي چې هغه سیزنی به ورته ووایو، د ټاکنو لپاره یا د یو بل پروګرام لپاره جوړې سي او د هغه په خاتمه ده بیرته له منځه ځي. او د دې یادونه ضرور بولم چې موږ کله هم غونډې کړې دي، زموږ سره اطلاعات کلتور ریاست پکتیا کې ډېر مرسته کړې ده، د مدني ټولنو ګډه جرګه جوړه کړې وه، موږ ته خپل ځای راکړی و په هماغه غونډو کې. په هغه تالار کې به د اطلاعات کلتور رئیس همدغه ټینګار کوو چې تاسو ځان رجستر کی، ثبت کی او بالاخره دغه پلتونه دوامدار وساتئ د پکتیا د حقونو د غوښتنو لپاره. خو ځینې کسان ځینې ټولنې وي چې همدا شی پاتې شوي، ځینې لکه ما چې مخکې مې ویلې چې هغه سیزنی وي یا کوم ټاکلي هدف پورې وي، هغه وروسته بیرته ختمېدلې. یو لړ ستونزې خو دا وي چې موږ له دولت نه په ځانګړي ډول د اطلاعات کلتور د ریاست نه غوښتنه مخکې هم کړې ده او دوی هم دغه مسله ممکن تعقیب کړې وي، اوس هم ترې غوښتنه کوو چې هغه ټولنې چې هغه رسمي جواز نه لري او تر یو لنډ مهال پورې خپل فعالیتونه مخته وړي یا تر یو خاص ځانګړي هدف پورې وي، دوی باید د دغه په لمنځه وړلو کې یا په پالولو کې باید دوی کار واخلي. یعنی هغه باید د تسوق کې او تشویق کې تر څو مخپل هغه د ثبت او رسمیاتو مسله سرته ورسوي، بیا دوی مجبوري کې چې خپل کارونه مخته یوسي، کال په کال باندې خپل اسناد هم نوي کې. یو دا ستونزې دي. دویم مسله دا ده چې د ځینو ټولنو ترمنځ یو لړ ستونزې شته، خو هغه هم دومره جدي نه دي چې هغه د ځینو خاصو اشخاصو یا د ځینو کړیو په لخوانه استعمالیږي په مختلفو برخو کې، د هغه نه د سپر په ډول باندې کار اخلي. دریم مشکل غټ عمده مشکل هغه دا ده چې په مرکزي کچه باندې دولت مدني ټولنو ته قائل ده په مکمل ډول باندې، موږ چاورو له کابل نه په کابل کې چې هر فیصله کیږي، هر پریکړه کیږي، هر یو پراختیایي پلان چې وړاندې کیږي، په هغه کې د مدني ټولنو یو ښه ونډه موجوده وي، کسان راځي. خو بدبختانه په سیمه ییزه کچه باندې د ولایتونو په کچه باندې نه یوازې پکتیا بلکې له نورو ولایتونو سره هم ګاډي کې لرو، ملګري لرو، کسان لرو، هلته ورځو غونډو کې، نو دوی راځي. ولایتي یا په سیمه ییزو کچو باندې مثلا د زون په کچه یا په ولایتي کچه باندې اړوند ولایتونه له مرکز نه علاوه نور ټول دوی مدني ټولنو ته په خاص سترګه ځکه نه ګوري چې هغه څنګه چې لازمه ده یا څنګه چې دولت یا قانون دوی ته حق ورکړی ده په همدې ډول باندې دوی په مسایلو کې نخ کېلوي. دا یو بل ستونزه ده. په دې کې د دوی فعالیتونه هم